بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخایي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زب تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری ما کوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنې او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 14مه د 1442 هجری قمری کال د ربیع ثانی شلمه او د 2000 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 6مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د ملګرو ملتو د بشري حقوقو پر شورا د مشورې لپاره د بحرین له کاندید جوړېدا سره مخالفت. ورپسې هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه اورېدې شي. بیا د ارواښاد حجت الاسلام راستګو د په یاد کې د هغوی د دینی تبلیغ او فعالیتونو په هکله یوه ځانګړې وینا اورې، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د لیندې د میاشتې د 14مې نیټې یعنی په ایران کې د محصل د ورځې په مناسبت خصوصي پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، یو څو شیبې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شي د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د ساينس او ټیکنالوژي وزیر د محصل ورځ د سلطې د نظام د دسیسو په وړاندې د محصلینو د میړانې را یادونکې وبلله. په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران دایمي استازي ویلي دي د آژانس په محرمانه رپورټ کې درز به له حقوقي نظره تعقیب کړو. له افغانستان سره د پاکستان پر ګډه پوله د اغزن تار د لګولو کار په بشپړېدو دی. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د مذاکراتو موخه له حکومت سره د طالبانو یو ځای کول بللي، او طالبانو په افغانستان کې درې امنیتي ځواکونه وژلي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د علومو، تحقیقاتو او ټیکنالوژي وزیر د محصل ورځ د سلطې د نظام او په پردیو پورې د پیلو او لاسپوڅو ځواکونو د پلانونو او پروګرامونو په وړاندې د محصلینو د میړانې او هوښیارۍ یاد تازه کوونکې ورځ وبلله. منصور غلامی پرون په ایران کې د محصل د ورځې په مناسبت یو پیغام کې څرګنده کړه. دغه ورځ د هغه اتلانو او شهیدانو د مقام د درنښت ورځ ده چې د اسلامي ایران د خپلواکۍ او ستړتوب د ترلاسه کولو په لاره کې په خپل پوره وجود سره هلې ځلې وکړې. د ویلو ده چې د 1423 لمریز کال د لیندې د میاشتې په 14مه نیټه ایرانی محصلینو ایران ته د امریکې د هغه وخت د مرستیال ولسمشر ریچارډ نیکسن له سفر سره هم مهاله د ایران په کورنیو چارو کې د واشنگټن په لاسوهنو باندې اعتراض کې د تهران پوهنتون مخې ته مظاهرې کړې وې. د غبرز یعنی د لیندې د میاشتې 14مه نیټه په ایران کې د محصل ورځ نوموله شوې ده. په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران دایمي استازي په یوې لویدیځې رسنۍ کې د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د محرمانه رپورټ خپرېدو ته په اشاره سره څرګنده کړې. په دې لړ کې د ایران حقوقي تعقیبونې به ډېر زر په جدي توګه پیل شي. کاظم غریب آبادی پرون زمونږ خبریال ته په مرکه کې په دې خبرې سره چې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ ټول مکاتبات او همداشان د اټومي موافقې او څارنې په لړ کې ټول رپورټونه محرمانه دي وویل. د محرمانه معلوماتو د ساتنې په لړ کې په اژانس باندې د ایران اعتراضونه او حقوقي تعقیبونې څه باندې دوه لسیزې مخینه لري. دا ویلو دا چې غربي رسنیو تیره جمعه ویلي و چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس غړو هیوادونو ته ویلي چې ایران د نتنس په اټومي تاسیساتو کې د آی آر ډیش ټو ایم په نامه پر مختلفو پرمختللو ساینټیفیجونو د لګولو نیت لري. دا ډومبې ځل نه دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي فعالیتونو په حق لپټ او محرمانه رپورټونه رسنیو ته لیک کیږي، بلکې لدې مخکې د روسیې دایمي استازي میخایل اولیانوف هم پر رسنیو کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د محرمانه رپورټونو په اشوا کېدو باندې اعتراض کړی و. ایران له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د عراق ملاتړ ته تیار دی. بغداد کې د ایران سفیر ویلي که د عراق حکومت وغواړي نو تهران ورڅخه له ترهګرۍ سره په مقابله کې ملاتړ ته چمتو دی. د ایران د خبر له مخې ایرج مسجدی پرون په یوه مرکه کې څرګنده کړه د ترهګرۍ په وړاندې د دوه رنګه معیارونو مثال د هغه باد په شان دی چې کوم کسان یې چې کری طوفان یې ریبي. ښاغلی مسجدی په دې خبرې سره چې ایران له بندیزونو سره سره وتوانېده چې خپل دفاعي ضرورتونه پوره کړي زیاته کړه، ایران د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي او خپلواکۍ د ساتنې ملاتړی پاتې شوی او د دغه هیواد د واکمنۍ له هر ډول خلاف ورزۍ یا یې پر سرحدونو باندې له حملې سره که هغه د هر هیواد له لوري وي مخالف دی. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د افغانستان سره د پاکستان پر ګډ پوله د اغزن تار لګول دوام لري. د افغانستان او پاکستان پر ګډ سرحد د اغزن تار د لګولو کار پر مخ تللی او ډیر ضربه بشپړ شي. د فارس خبری اژانس خبر له مخې د پاکستان پوځ ویلي چې له افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله د اغزن تار د لګولو کار به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې پای ته ورسیږي. د پاکستان د پوځ په وینا دغه طرحه چې له 2018 کال څخه پیل شوی تر دې دمه یې 3.8 فیصده پرمختګ کړی دی. د پاکستان پوځ له افغانستان سره پر خپلې ګډې پولې د اغزن تار یا کونډه تار د لګولو موخه د ترهګرو او قاچاقي شیانو د واردېدو مخنیوی بللی دی. په دې پروژه کې ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په 2611 کیلومتره ګډې پولې باندې د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت اغزن تار ولګول شي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د صلح د مذاکراتو د بهیر هدف د اشرف غنی له حکومت سره د طالبانو یو ځای کول وبلل. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د منامې د خبرو اترو په 14 غونډه کې وویل په قطر کې د طالبانو په ګډون سره د صلح د بهیر موخه له حکومت سره د طالب ډلې د یو ځای کولو لپاره د یوې سیاسي حل لارې رامنځته کول دي. ښاغلی محب دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند جکپوړي چارواکي یونس قانوني په دې وروستیو کې ویلي وو چې طالبان په قدرت کې 15% ونډه غواړي خو حکومت یې نه مني. ترکمنستان افغانستان ته د انسان دوستانه مرستو جو په لیږلې ده. د ترکمنستان د ولسمشر قربان خولي بردي محمدوف په حکم افغانستان ته انسان دوستانه مرستې واستول شوې. په دغه مرستندویه جوپه کې درمل، خوراکي شیان، جامې او ټوکر او نور د اړتیا وړ شیان شامل دي. د ترکمنستان لخوا دغه مرستې د افغانستان فاریاب او جوزجان ولایتونو ته سپارل شوې دي. د طالب ډلې وسلوالو د افغانستان د ملي اردو یو عسکر په ډزو وژلې دی. د افغانستان په شمال کې د فاریاب ولایت د پولیسو ویان عبدالکریم یورش پرون وویل چې طالبانو دغه افغان عسکر د دغه ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د هغه د کورنۍ د سترګو په وړاندې چلماری کړی دی. اخوا د هرات ولایت د اسلام کلا بندر په ګمرک باندې پرونی وسلوال برید کې هم 3 تنه وژل شوي. د هرات د پولیسو ویاند عبدالاحد ولیزاده وویل په دې برید کې 2 امنیتي ځواکونه او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د په وینا وسلوالو حمله کوونکو د ګمرک پر دفتر ډزې وکړې چې په نتیجه کې دغه 3 تنه وژل شول. که څه هم تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي باور لري چې دغه برید طالبانو کړی، ځکه چې دا ډله فکر کوي په افغانستان کې پر هر دفتر او هرې ودانۍ حمله روا ده. د پولیسو چارواکي وایي چې د ګمرک د ودانۍ لپاره ډېر ځواکونه نه وګمارلې، ځکه فکر یې نه کاوه چې د دولت وسلوال مخالفان به پر یو غیر نظامی هدف داسې بې دریغه برید وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب الرحمن په کورونا وایرس ککړ شو. ټاکل شوی چې مجیب الرحمن د استرالیا د کرکټ په غوره لیګ کې د برسبن هیټ ټیم لپاره ولوبېږي. دا ویلو دا چې د استرالیا د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې د افغانستان له ملي لوبډلې څخه د راشد خان، محمد نبی، نور احمد لکنوال، ظاهر خان او مجیب الرحمن په شمول 15 لوبغاړي د مختلفو ټیمونو لخوا غوره شوي او پکې شامل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د یمن د ملي نجات حکومت د بخښنې عمومي حکم صادر کړی دی. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند ویلي چې د دغه هیواد د ملي ژغورنې حکومت د ګروهنې په بڼه کې هغه کسان قبلوي چې د سعودي ائتلاف په جبهه کې وو. جنرال یحیی ساری په یو لړ څرګندونو کې ټینګار وکړ کوم کسان چې په دې وروستیو کلونو کې د سعودي ائتلاف په جبهه کې شامل وو او د یمن د ولس خلاف جنګېدلی دي، که ګروهنه ولري نو د یمن ولس ته راستنېدای شي. هغه زیاته کړه چې د یمن لوړ رتبه چارواکو د عامه خلکو د وژلې د مخنیوي په موخه د هغو کسانو لپاره عمومي افواه او بخنه اعلان کړي چې سمې لارې ته راستنېدل غواړي. یحیی سری د یمن د یو شمېر وسلوالو ځواکونو د فارغ التحصیلۍ په مراسمو کې وویل تیریګر سعودي ځواکونه له وروستیو ماتو نه پس خپل وروستي پړاوونه تیروي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو دوستانو، زمنګ سیاسي تبصره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو پر شورا د مشورې لپاره د بحرین له کاندیدا سره د مخالفت په حق لده. د بشري حقوقو 22 نړیوالو ډلو او ارګانونو د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې د آسیا او اوقیانوسیې ډلې ته د یو لیک په ورلېګلو سره د بشری حقوقو د مشورې د څوکۍ لپاره د بحرین له کاندیدا سره مخالفت اعلان کړی دی. په دغه لیک کې له هغه وخته د بحرین د حکومت لخوا د بشری حقوقو په خلاف ورزي وو چې په 2013 کال کې دغه هیواد د بشری حقوقو د شورا د غړیتوب څوکۍ ترلاسه کړي استناد شوی دی. د دغه لیک لاسلیکونکو همداراز د ټلویزیونی چینلونو په شمول په رسنیو د پام وړ حملو او د پانسیو ډیر زیاتې دا او د غراز د مخالفو شخصیتونو پر ضد له ظالمانه محاکمو او له شکنجې څخه د استفادو زیاتې دا ته اشاره شوې ده. بحرین د بشري حقوقو د سرچینو د اعلان لمخې د لویدیځې آسیا تر ټولو وړوکی هیواد په توګه تر ټولو زیات بندیان لري. د بشری حقوقو د دفاعي ادارې او د بخښنې د نړیوالې ادارې په شمول د بشری حقوقو ادارو او ارګانونو په کراتو د سیاسي او ټولنیزو فعالانو د ځپلو د سختې دا په باب آل خلیفه رژیم ته خبرداری ورکړې ده. بحرین د 2011 کال له فروری څخه د آل خلیفه رژیم پر ضد د ولسی غورځنګونو شاهد دی چې البته د دغه رژیم د مامورانو په وسیله په سختۍ سره ځپل شوي دي. علی خلیفه رژیم د بحرین د خلکو د اعتراضونو د غلی کولو لپاره د مخالفانو ډیر زیات مشرانو او رهبران ونیول او د دوی پر ضد په دوسیو جوړونو سره په اوګد بند محکوم کړی دی. دغه وړوکی هیواد د خلکو غوښتنه د ټولنیزو آزادیو تر لاسه کول د علي خلیفہ رژیم ظالمانه اقداماتو او د توپیرونو ختمول دي. دا په داسې حال کې دي چې په تیرو نه کلونو کې او د بحرین په اقتصادي او سیاسي وضع او موجودو توپیرونو باندې په اعتراض کې په 2011 کال کې په بحرین کې د ولسی پاڅون له وخت راهیسې تر دې دمه امریکا او اروپا د بحرینی ولس د پراخو ځپنو په وړاندې په خپلې معنادارې چوپتیا سره د دغو اقداماتو د دوام لپاره د علي خلیفہ رژیم ته شنه اشاره ورکړې ده. د دې پترس کې چې امریکا هم چې په بحرین کې خپلې 15 سمندري جنگي بیړۍ دې رکړې دي ولسی اعتراضونو ته هیڅ پام نه کوي او عملاً یې د مخالفانو د اعتراض کوونکو ځپنې وژلو او پانسي کولو لپاره د علي خلیفہ رژیم لاسونه خلاص پریخی دي. انګلستان هم چې اوس په بحرین کې دایمي سمندري اډې لري د علي خلیفہ رژیم یو اصلي ملاتړی هیواد ګڼل کیږي. په بحرین کې د بشري حقوقو د تحقیقاتو لپاره له ډیرو زیاتو غوښتنو سره سره البته تر دې دمه د بحرین په حالاتو لویدیځو هیوادونو څخه خاص او جدي غبرګون نه دی ښودلی. حتی کله چې د 2010 کال په اپریل کې د بشري حقوقو او ادارو په یو ګډ رپورټ کې د نیول شوو په تیر بیا د سیاسي بندیانو شکنجه محکوم کړي او له دغه وضعیت سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا او د نړیوالې ټولنې د چلند غوښتنه وکړه د لویدیځو هیوادونو مشرانو پرې سترګې پټې کړې. همداراز په 2010 کال کې په بحرین کې د څېړنو د اجرا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وخت لوړ کمشنر زید رعد الحسین د اعلامیې له خپرېدا سره سره له بحرین ونه غوښتل شول چې بشري حقوقو د شورا په څېړنو کې د ملګرتیا وکړي. په عین حال کې د امریکې ترڅنګ د انګلستان په څیر ځینو اروپایي هیوادونو په بحرین کې د اعتراضیا غورزنګ د ځپنې او په دغه هیواد کې د لویدیځ د متحد او اړوند رژیم له بقا سره په مستقیم ډول د بیلابیلو پولیسي او پوځي مرستو د وړاندې کولو او هم پر دوی د بلوازدو او پوځي تجهیزاتو د خرڅولو په لړ کې خپلو اقداماتو ته په دوام سره ورسره مرسته کوي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي عزیزانو یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس هم یاد ساتئ. نو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وګورئ. تاریخ
د تاریخ پانا
قدر من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکه هیلی و من عزیزانو اوسم د تاریخ پانا پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع ثانی یا لومړی خور د میاشتې له شلمې او د 2000 میلادي کال د ډیسمبر له 6مې نیټې سره سمون خوري. دوه سوه دوه څلوېښت کاله پخوا د 1800 میلادي کال د ډیسمبر په 6مه نیټه فرانسوي فزیک پوه او کیمیا پوه جوزف ګی لوساک وزیږید. هغه د خپل ژوند په اوږدو کې بیلابیل کشفیات او څیړنې وکړې. د سیالوژن زهري ګاز د الکولو د نوعیت پیژندنې آله د کثافت معلومونې آله او د یو عنصر په توګه د کلورین تشخیص د هغه له کشفیاتو څخه دي. د هغه تر ټولو لوی علمي فعالیت د ګازونو د انبساط د قوانینو جوړول چې د ده او د ده د ملګري شارل په نومونو د شارل ګی لوساک قوانینو تر عنوان لاندې ثبت. ګی لوساک په 1850 میلادي کال کې مړ شو. یو سل درې کاله پخوا د 1910 میلادي کال د ډسمبر په شپږمه نیټه د فنلند هیواد چې د روسیې تر حاکمیت لاندې و خپلواکي ترلاسه کړه. له روسیې سره د فنلند ګاونډیتوب تل د فنلند د مقاماتو د اندېښنې سبب و، په دې ډول چې په 12مې پیړۍ کې یې له سویډن وغوښتل تر څو د روسیې په مقابل کې له فنلند ملاتړ وکړي، خو سویډنیانو د فنلند هیواد ونیوه. په 1916 میلادي کال کې روسیې هم د فنلند یوه برخه ونیوه. فنلند په 1901 میلادي کال کې د رایې له حق او د قانون جوړونې له شورا برخمن شو، چې بالاخره په 1912 میلادي کال کې په روسیه کې له انقلاب او له فنلند د روسیې ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د فنلند هیواد 3,8000 مربع کیلومتر په پراختیا سره د اروپا په شمال او له روسیې، سویډن او ناروې هیوادونو سره په ګاونډ کې پروت دی، چې پلازمینه یې هلسنګی دی او د جمهوري حکومت لرونکی. و شپته کاله پخوا د 1320 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 14مه نیټه ایران ته د امریکا د وخت د ولسمشر مرستیال ریچارد نیکسون په سفر د تهران د پوهنتون د محصلینو اعتراض د پاچا رژیم د مامورانو په وسیله د دریو محصلینو د وژل کېدو لامل شو. دغه درې نیمه میاشتنی سفر د ډاکټر مصدق پر ضد د امریکا له کودتا او د هغه له نسکورېدا وروسته وشو. ایران ته د نیکسون سفر چې له دغې کودتا د واشنګټن د ناروې استفاده په خاطر ترسره کېده د محصلینو ایران ته د نیکسون سفر چې له دغې کودتا د واشنګټن د ناوړه استفاده په خاطر ترسره کېده د محصلینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د لندې په 14مه نیټه د پهلوي رژیم د بادشاهي ګارډ یو شمېر مامورانو د تهران پوهنتون ته ورغلل او پر محصلینو په حمله سره یې له هغو درې کسان شهیدان کړل. یوه ورځ وروسته نیکسون په همدغه پوهنتون کې د حقوقو ویاړمنه جګړه هم ترلاسه کړه. د محصلینو د غورزنګ په تاریخ کې د دغې ورځې اهمیت له پلوه دغه ورځ په ایران کې د لندې 14مه نیټه د محصلینو ورځ نومول شوې ده. اته ویش کاله پخوا د 1920 میلادي کال د ډسمبر په شپږمه نیټه د هند د اتر پرادیش صوبې په فیض آباد ښار کې د بابوري جماعت د هندو افراطیانو لخوا شهید کړی شو. دغه جماعت د هند په نیمه وچه کې د تیموریانو د لړۍ د بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر لخوا د یوې غونډۍ په سر جوړ شو او له هغه وروسته په بابوري جماعت ونمول شو. له دریو پیړیو وروسته په 1555 میلادي کال کې یو انګریز صاحب منصب اچ او نوبل په غلط او قصدي ډول د ثبت په دفتر کې ولیکل چې د بابوري جماعت د هندوانو د یوې رنګې شوې بتخانې په سر جوړ شوی دی. همدا مسله د هند په نیمه وچه کې د مسلمانانو او هندوانو د زیاتو اختلافونو او ستونزو د راپورته کېدو لامل شوه او په 1920 میلادي کال کې افراطي هندوانو د بابوري جماعت په بشپړه توګه وران کړ، چې همدا مسله د هندوانو او مسلمانانو د خونړیو نښتو لامل شوه چې ګڼ شمېر مسلمانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
د دینی تبلیغ بلګه
ګ گران و قدر منوریدون کو څو ورځې مخکې د وفات شوی عالم حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن راسکو د خدماتو او فعالیتونو په اړه لیوی ځانګړې وینا سره مو ستاسو په حضور کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیما
حاضر شوی او لمین ډک سلامونه هم تاسو ته وړاندې کوو. عزیزانو، دغه تکړه عالم د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ماشومانو او زلمیانو لپاره د ټلویزیون د پروګرامونو په لومړنیو اجرا کوونکو او کارپوهانو کې شامل وو. الله تعالی جلال شانه هغه وبخشي.
خو دوستانو، د اسلام د پاک دین لاره څرګندېدو څه د باندې 1400 کاله تیر شوي او دغه رغنده او لاره خلاصېونکې دین له ډول ډول او بېلابېلو لارو دوام لري او پس د کلونو له تېرېدو یې خپله لوړه لاره هم هغه شان د انسان جوړونې او د ازادۍ او اتلولۍ د خپرولو په لړ کې په سمه توګه وهلې ده او هر ورځ نوې جلاوې پیدا کوي. په دې منځومیان کې د یو انقلابي او اسلامي نسل د روزلو لپاره د روحانیت او دینی عالمانو رول ډیر اهمیت لري. دینی عالمان د خپلې پوهې او د نورو د پوهولو او د دین د ساتنې د سترې دندې او ذمهدارۍ په وجه ډیر لوړ مقام لري. عالمان هغه ځانګړي پرګنه ده چې د خلکو د ښوونې او روزنې او تبلیغ او لارښوونې په سنګر کې د همت ملا تړلې ده او په هر زمانه کې د واز او خطابت له موقعیته او د کتابونو او مقالو د لیکلو د مدرسو او علمی او درسي کلاسونو د جوړولو له لارې اسلامي ټولنو ته د قرآن او اسلام له تعلیماتو ګټه رسوي. په دې منځومیان کې د ماشومانو او زلمیانو د عمر خاصو حالاتو ته په پام سره د دینی ښوونکو لخوا د اغیزناکو او بدیعو طریقو کارول ضروری دي. حجت الاسلام محمد حسن راستګو د ماشومانو او زلمیانو د دینی ښوونې او روزنې په برخه کې یو نوښتګر او د ښه ذوق خاوند عالم و چې له اسلامي انقلاب وروسته د نوي فکر د خاوند مسلمان نسل د ښې روزنې لپاره د هغه روزنیزه طریقه ډیره منفرده او ځانګړې ګڼل کیږي. د 1499 لمریز کال د روانې لیندې د میاشتې په 2 نیټه د حجت الاسلام راستګو د وفات خبر خپور شو، کوم چې زمونږ له مینځه د یو داسې نوښتګر ښوونکي او تکړه عالم د تک خبر وو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې یې په نوو طریقو سره د طلبو عالمانو او د ماشومانو او زلمیانو د برخې د روزونکو په تربیت کې یې ساری رول لوبولی دی. دوستانو، محمد حسن راستګو له اسلامي انقلاب وروسته د ماشومانو د ټلویزیونی پروګرامونو له لومړنیو مجریانو او کارپوهانو څخه و. هغه به اول په عامه جامه او کالیو کې پروګرام اجرا کاوه. په پروګرام کې د دغه تکړه عالم اخواګه لهجه او په عین حال کې په دواړو لاسو په چاک سره نقاشي کول او ورسره قصه بیانول د هغوی د کار جذابیتونه وو چې د اسلامي انقلاب په لومړنیو کلونو کې د ماشومانو او زلمیانو او حتی د هغوی د والدینو لپاره یادونه او خاطرات په یادګار پرېښي دي. هغه د ماشومانو، زلمیانو او ځوانانو خوږ او منل شوي ملګري وو او له ځوان نسل سره دوستي په دوستانه او مخلصانه تعامل سره جوړه کړې وه. ډیرو خلکو دینی احکام او حکایتونه د هغه په شایسته او په زړه پورې پیان سره چې په اموراستګو مشهور شوی وو زده کړل. هغه به د دین باطن د ماشومانو او زلمیانو له پوهې سره برابر د کلماتو په ظاهر او په زړه پورې بیان سره ور زده کاوه
او په خپل طرز بیان باندې د نیوکو د احتمال هیڅ پروا نه کوله. د شاغلی راستګو لخوا د تدریس په روده کې نوښت او له خوشحالۍ او تاندوالۍ سره عمله اجرا سبب شوه چې ډیر ماشومان او زلمیان د دغه عالم سره زده کړې مخه کړي. لومړی خو حجت الاسلام راستګو د پروګرام په اجرا باندې نیوکه وشوه، خو د علمي له جذابو او په زړه پورو پروګرامونو او ورڅخه د ماشومانو او زلمیانو له هرکلي وروسته ټولو په یوه خوله د هغوی د ښوونې طریقه تصدیق کړه او بیا دغه خوشبیانه عالم د خپل برکتناک عمر ډیره برخه د ماشومانو او زلمیانو لپاره د ښوونې او روزنې په لاره کې تیره کړه. حجت الاسلام راستګو ډیر کلونه په علمي حوزه کې د ماشومانو د روزنې د مرکز په مدیریت کې او همداشان 15 کلونه د ماشومانو لپاره د ګڼو ټلویزیونی پروګرامونو په اجرا کې تیر کړل.
خو دوستانو، د ماشومانو راستګو یعنی رښتیا ویونکي عالم په 1422 هجری لمریز کال کې په مشهد ښار کې زیږیدل و. هغه د لیسې په 2 کال د مشهد علمی حوزې ته لاړ او بیا یې په قوم کې د حوزې درس خارج وویا. له هغه وروسته یې د ماشومانو د ځانګړو کلاسونو او د مسافرتي کیمپونو په لړ کې کار ته مخه کړه او د ایشیا او افریقې لویو وچو په لسګونو هیوادونو کې پروګرامونه اجرا کړل. محمد حسن راستګو د درسي کتابونو د برابرولو او د څېړنیزې ادارې محقق او کارپوه و. هغه به د عقایدو، تعلیم او تربیت، ارواپېژندنې، اخلاقو، احکامو، تاریخ، قرآني کیسو، د ماشومانو او زلمیانو د کیسو سلام مشورې او لارښوونې، د قرآن د تفسیر او د عربي او فارسي ادبیاتو په برخو کې تحقیقات کول. هغه د شعر په برخه کې هم د ای بچها نومي دوه ټوکه کتاب لیکل دي او د اسلامي شعرونو د کتاب د برابرولو په شان فعالیتونه هم کړی دي. د کیسې او داستان په برخه کې هم ګڼ آثار لیکلي چې د الیاس پیغمبر خدا، مهاجرت به حبشه، با شهامت میپرم نومي کتابونو نامه اخیستلې شو.
قدرمن اوریدونکو، دغه زیارمن مبلغ 3 کاله لکوده کې مسلمان مجلې سره همکاري درلوده چې پکې لسکونه شعرونه او کیسې چاپ کړي. د روزونکو یا مربی د روزنې د مرکز مدیریت د کلاستاری د ابتدایي روزونکو د ښوونې د 15 پړاوونو تدریس د سټډي تورونو او کمپونو چارې د قوم په آزادو اسلامي پوهنتونونو کې د دینی اصول په پوهنځي او د ارشاد په پوهنځي کې تدریس او د قوم اصفهان او مشهد د علمي حوزو د طلابو لپاره د تدریس د مهارتونو کلاسونه د هغه له نورو فعالیتونو څخه دي چې په نتیجه کې څه باندې 4000 کسان فارغ التحصیل شول او د ایران اسلامي ټولنې ته د ماشومانو لپاره په لسکونه شاعران او لیکونکي د ټلویزیونی پروګرامونو طراحان، کارپوهان او محققان ورکړی دي.
خو دوستانو، د ښوونې او روزنې کارپوهان باوري دي چې نن سبا له ماشومانو سره د اړیکې ټینګولو لپاره باید ځان د هغوی په شان کړو، باید د هغوی دنیا ته نږدې شو او ورسره د اړیکې لپاره ډیره هڅه وکړو. طبی خبره ده چې د معلمانو د ثابت تدریس طریقې او د پلاننګ او برنامه ریزه د مسولانو او مدیرانو وچ کلک سیاستونه نن سبا د زده کوونکو اړتیاوې نشي پوره کولی. نننۍ ټولنه نوښت او ماډرن کېدو ته اړتیا لري. د ماشومانو د روحیې په پیژندلو او ورسره په نږدې او صمیمانه تړاو سره یې په زړونو کې سوچا اسلامي کلتور او بډایا دینی تعلیمات کې ښودلی شو. خغلی راستګو با ویل، لا ماشومانو سره کار د دنیا ډیر سخت او ګران کار دی، خو د هر چا د کامیابی راز په څلورو شیانو کې دی، یعنی اخلاص، مذهبي پوها، د بیان طریقه او د کار اوزار. ندی په کار چې لباس او جامه زمونږ د تبلیغ مخه ونیسي. زمونږ جامه زمونږ د تبلیغ اوزار دی. ما عالم ته خدا ندی په کار چې استری کړې واغوندم او په تمه کینم چې خلک دی راشي او زما احترام دی وکړي. زه لپاره د دې چې له خلکو سره په ښه توګه خبرې وکړه شم، باید د خلکو منځ ته ورشم، وګورم چې څه غواړي، څه ته ضرورت لري، او څه ډول او په کومه ژبه یې ضرورتونه پوره کیدلی شي.
په دې وروستیو کلونو کې چې مجازي فضا یا انټرنټ د مخاطبانو له ډېر هرکلي سره مخامخ شوی، حجت الاسلام راستګو هغه یو ډیجیټال کتاب ونوماوه او څرګنده یې کړه. زما په باور نن سبا مکتوب کتاب په ډیجیټال کتاب بدل شوی او باید چې ګټه ترې پورته شي. په حدیث کې راغلی دی چې علم د خلکو له خولې څخه راواخلئ، نو د خلکو خوله کله کله د درس په کلاس کې وي او کله یې په لیکنو او مطالبو کې څرګندیږي. په هر حال په دې فضا کې هم باید شتون ودرلودلی شي. که په ټولنه کې مطالعه او د کتاب شتون کم شي، نو له تیر نسل څخه اوسني نسل ته د کلتور ژور انتقال نه کیږي او پر دې سربیره ځای یو مناسب پروګرام نیسي. موږ باید په دوامداره توګه ځان اپډیټ کړو. ما نن سبا سایټ او ویب بلاګ پیل کړی دی، مختلف هیوادونو ته هم تللی یم. پکار دی چې ځان له پرمختګونو سره سم اپډیټ کړو، څو وتوانیږو چې د نن سبا د ماشومانو په خبرو پوه شو او ورسره وخت تیر کړو.
دوستانو د خ زوق خاوند دغه عالم د خپل کامیابی وجه په ماشومتوب کې خپل ډیره مطالعه غنی او وای د کلی ماشومانو د مشهد ساده آباد کلی زمونږ د کور مخې ته د توت یو غټه ونه و چې په یو دوه سترو څنګه ما څو تختې ایخي وي. یو کوټنه غونډه ترې جوړه شوې وه، هغه زما د مطالعه او کتاب لوستلو کوټه وه. ونې ته به ختلم او کتاب هم لوسته. هغه وخت د پرایمری په څلورم او پنځم کلاس کې وم. د یو دوو کتابونو نمونه مې تر اوسه یاد دي چې یو د جوزا دو کاسترو لیکلې جیوپولیټیک گرسنگی او د بل کتاب نامه انسان ها و خرچنگ ها. د کلی له دکاندار سره چې مجلې به یې خرڅولې او پوسټ مین سره مې هم یو تړون درلود، کومې مجلې به یې چې د خرڅولو لپاره راوړلې یا هغه مجلې چې پوسټ مین به د خپلو مشتریانو یا گاکانو لپاره راوړلې او نوم او پته به پرې نه وه، هغه به یوه شپه زما په اجاره کې وي. د شکار و طبیعت، دختران و پسران او د عربي ژبې الهدا مجلې به مې لوستلې. د شپې له یولس بجو نه تر سبا مازدیګر څلورو بجو پورې برېښنا بندېدله. د شپې په تیارې کې به مې لالټین له ځان سره ونې ته خیژوه او د شپې تقریبا تر یوې بجې پورې به ما مجله لوستله، ځکه چې سبا به مې بیرته ورکوله.
حجت الاسلام والمسلمین راستګو بالاخره د اووه شپېته کالو په عمر کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو او په اسلامي ټولنه کې یې یوه بله تشه او کمی پرېښوده. الله تعالی دې وبخشي او یاد دې تل تازه وي.
خوږو دوستانو د دغه ځانګړي مطلب وخت هم همدومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
محصلینو ورځ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم زه فاطمی د خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د محصلینو د ورځې په مناسبت د استکبار سره د ایران د ولس نستړی کیدونکو مبارزې یو ځانګړ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو په داسې یوه ورځ کې وه چې د تهران محصلینو په ایران کې د امریکا د لاسوهنکو سیاستونو په خلاف ورزه یوه انقلابي خوځښت پیل کړ چې اغیز یې د محصلو پر ګنو په هخوا په ټولنې کې هم ښکاره شو. په دغې پیښې کې د محصلینو یوه ډله تهران ته د امریکا د هغه وخت د ولسمشر مرستیال نیکسن په سفر باندې په اعتراض سره د ایران په کورنیو چارو کې د امریکا د لاسوهنو غندنه وکړه. د ایران د هغه وخت ظالم بادشاه د محصلینو د دغه اعتراضي خوځښت ځواب په مرمیو او ډزو سره ورکړ. محصلینو سره د بادشاه د ځواکونو د نښتې له امله درې محصلین شهیدان شول، خو د بادشاه د ادارې له خوا توی شوې وینې د نړیوال استکبار په وړاندې د ایران د ولس نه ستړی کیدونکې مبارزې ته نوی ژوند وروبخه. د لندې د میاشتې شپاړسمه او د لړم د میاشتې دیارلسمې نیټې پیښې چې په ایران کې د نړیوال استکبار سره د مبارزې د ورځې په نامه نومول شوې دي، هر یوه یې په ایران کې د امریکا د لاسوهنو جلا جلا نښې دي. امریکا له شپږو لسیزو زیاته موده کېږي چې ایران سره خپله غلیمانه چلند ته دوام ورکړی دی.
د ایران ولس د امریکا سره د خپلو اړیکو په تاریخ کې له خیانت، دوکې او لاسوهنې او د بشري ضد اقداماتو پرته بل څه نه دي لیدلي. د اسلامي انقلاب نه تر مخه د همدغو اړیکو په نتیجه کې ایران پس پاتې شوی و. تر انقلاب وروسته هم ایران د تپل شوي جګړې، ګواښ، د کودتا دسیسې، د صدام د یرغلګر رژیم نه ملاتړ، د تروریزم ملاتړ، د اقتصادي پرمختګ په وړاندې کار رنګونه او بندیز پرته بل څه له امریکا څخه نه دي لیدلي. دغه ډول چلند په دغو ټولو کلونو کې په بېلابېلو رودو سره دوام پیدا کړی دی. په تېره بیا په تېره یوه لسیزه کې امریکا په ډول ډول بندیزونو او د سی آی ای او موساد په استخباراتي مرکزونو کې د پلان شوي نرمې جګړې په پلي کولو سره، د سپوږمکیزو چینلونو څخه په کار اخیستلو سره د ایران پر اسلامي جمهوریت باندې دباونه راوستې دي. کله چې امریکا د ایران په وړاندې د اقتصادي فشارونو او دباونو له سیاست څخه نایل شوه، نو د امنیتي فشار سیاست یې په مخه واخیستل. د قدس د ځواکونو د لوی قومندان سردار قاسم سلیمانی ترور چې عراق ته په رسمي بلنه باندې سفر کړی و، هم د دغې غلیمانه سیاست په لړ کې ترسره شو.
خوږو دوستانو، د جنرال قاسم سلیمانی له شهادت کابو یو کال وروسته بیا د ایران د وتلي دفاعي او اټومي ساينس پوه ډاکټر محسن فخری زاده ترور په نومبر کې وشو چې د ثبوتونو په اساس د امریکا سیونیستي رژیم او د منافقینو په هم ملګرتیا سره ترسره شوی او د ایران د ولس په وړاندې د امریکا د دښمنیو د نورو اړخونو د څرګندېدو سبب ګرځېدلې دی. د ډاکټر محسن فخری زاده ټیرور په داسې حال کې شوی چې دغه وتلی اټمي ساينس پوه د نورو ایرانی ساينس پوهانو په ملتیا د کرونا وایروس د لومړني ایرانی تشخیصونکي کیټ په جوړولو کې ستر رول لوبولی. داسې کیټ چې د خزو ماشومانو په شمول د ایران ټولې پرګنې ورڅخه کار اخلي. هغه هم دارنګه د کرونا وایرس سره په مقابله کې په نړیوالو هڅو کې هم برخه درلودله. په حقیقت کې امریکایي چارواکو له پخوا څخه تل ایران ته د گزار ورکولو هڅه کړې ده. د غلیمانه چلند دوام خي چې امریکا اوس هم لکه پخوا د ایران په وړاندې سلطغواړي مفکوره لري، نو ځکه ایران سره د هغوی دښمنی نه ختمیدونکې ده. خو چې دغه ډول چلند د امریکا د استکباري ماهیت یوه برخه ګرځېدلې ده.
امریکایي وتلې کارپوه او څېړونکی نوام چامسکي په یوه مرکه کې د ایران په وړاندې د امریکا د غلیمانه چلند په اړه وایي، امریکا او اسرائیل نشي کولای په داسې یوه سیمه کې چې خپلې بولي یوه خپلواکه ځواک وزغمي. ایران سره د امریکا د دښمنیو د زور اخیستنې یو دلیل هم په عراق، سوریه او لبنان کې د هغوی د دسیسو او پلانونو شنډې داده، ځکه چې ایران په لبنان او عراق کې د امریکا او د اسرائیلو لخوا د تجزیه طرح شوي سناریو له ماتې سره مخامخ کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو په تیرو یو څلویښتو کلونو کې د بیلابیلو دسیسو په طرحه کولو سره هڅه کړې ده چې د ایران ولس ناهیلي او ستړي کړي، خو هر دسیسه اپوته نتیجه ورکړې ده. او په داسې پیښو کې لکه د سردار سلیمانی او فخریزاده په تیرور کې د ایران د ولس د یووالي او وحدت نور هم تر سترګو شوي. د دغو جنایتونو په وړاندې د ایران د ولس له داسې خوځښتونو سره مخامخ شوي چې هر ځلې د امریکا ټولې محاسبې ورګډوډ کړي او د اسلامي جمهوریت د نظام پایې نورې هم پیاوړې کړي دي.
د ایران له اسلامي جمهوریت سره د امریکا دښمنۍ د دغه هیواد له یو سیاسي ګوند او سیاسي مشر پورې نه محدودېږي، ځکه چې هر یو یې تر خپل وس پورې له ایران سره خپل دښمنۍ پاللې ده. د اسلامي جمهوري نظام د نسکورولو لپاره له نرم ځواک کار اخیستنه، فوجي اقدامات او بندیزونه هغه سناریوګانې دي چې د امریکا حکومت د ایران د حکومت او ولس په ضد کارولې دي. ډونالډ ټرمپ هم د خپلې بې شرمې واکمنې په پړاو کې د ایران په وړاندې په خپلو موخو ته د رسیدو لپاره هم هغه مخکینۍ تېروتنې یو ځل بیا تکرار کړې دي. داسې یو نسر جیم پورې تړلې څیره او د ایران قسم خوړلې دښمن چې د څه مودې لپاره د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار دنده یې مخته بیولله، په 2018 کال کې د منافقینو په یوې غونډې کې ویلي، نن موږ داسې یو ولسمشر په امریکا کې لرو چې په بشپړه توګه د ایران سره دښمن دی. د امریکا د ولسمشر د سیاستونو د بیا کتنې په نتیجه کې به په ایران کې د امام خمینی حکومت چې په 1979 کال کې رامنځته شوی دوام پیدا نه کړي او خپله څلوېښتمه کلیزه به ونه ویني.
دغه چټي خبرې د هنسون د طرحې یوه برخه وه چې د امریکا د ملي امنیت د فکر کوټې لخوا جوړه شوې او د برجام څخه د امریکا تر وتلو دوه ورځې وروسته د راپور په بڼه د فریبیکن لخوا واشنگتن ته وړاندې شوه. د اوهایو د ایالت د هیدلبرګ د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ارنولد اولیور د ایران په وړاندې د امریکا غلیمانه سیاست ته په اشاره سره وایي، د دغو پیښو منصفانه جاجونه دغه مسله ښکاره کوي چې ولې د ایران ولس او چارواکي له امریکا څخه کرکه کوي. لکه څرنګه چې د رهبری ستر مقام په خپلو میناو کې وفرمایل، د ایران د ولس سره د امریکا ژور دښمنۍ په محاسباتو کې د هغوی د سترګو د ړندېدو او د مخکنیو تېروتنو د تکرار سبب ګرځېدلې دي. هغه څه چې د امریکا تیر او راتلونکي چلند ته په کتنې سره مهم ښکاري دا دی چې د امریکا د حقیقي پیژندنې لپاره بصیرت څخه کار واخیستل شي. د لندې د میاشتې شپاړسمې نیټې پیژې ته چې د استکبار سره د مبارزې د ورځې په نامه نومول شوې ده، هم د دې اړخ څخه باید وکتل شي. داسې پیژه چې وښودله د ایران ولس هوښیار او ویښتی او هیڅکله د امریکا لاس وهنې او سلطه غوښتنې نه زغمي.
خوږو دوستانو، له استکبار سره د مبارزې او د محصلینو د ورځې په مناسبت مو ځانګړی مطلب واورېده. هیله ده د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. نو له دې سره زموږ د دغه ځانګړي مطلب وخت هم پای ته رسیږي. خو له دې مخکې چې له تاسو اجازت وغواړو، باید ووایو چې زموږ د تهران ریډیو د انټرنیټي سایټ ایڈریس pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي سایټ کې د ورځې تازه خبرونه، راپورونه، تبصرے، مرکے، سپورٹی، روختیائی او ٹولنیز خبرونا او ہمدار مطلبونا لدلے او آوردلے شئی. لدے سراسا مستاسو پا خپلو پیغامونو، شیرونو، غگیزو پیغامونو او خوخو لکنو مشتمل ہر کل راشا پروگرام ہم لدلے او آوردلے شئی. نو تربل وقتی مو پا نیاومن خدا اسپارو.
لائی مو مل و مل کرے.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.